پرانشتل کیږي وخت کې چې د جنگ نوې فصل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي نو د جنگ په بودن کې د سولې د لپاره بیا زمينه نه مساعدېږي.
طالبان په مراتب په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعدې موجودیت رد کړی دی. د دغه ډلې په لیکو کې د القاعدې او بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هیلې تر بل هر وخت ډېرې زیاتې سوې او رانږدې ښکاري. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب چې د ملي امنیت لوی رئیس د کورونا یو چار وزیر د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال او د دفاع وزارت لوی درستیز یې ملتیا کوي نن د امنیتي او حکومتداري د وضعیت د ارزونې په هدف کونړ ولایت ته ورسېد. افغان چارواکو تېره اونۍ وویل چې د پاکستان له لوري د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د هوان ډزې شوې دي چې یو شمېر ملکیانو ته مرژوب لاوښتې ده. د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو چارواکي د چهارشنبې پر ورځ اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې لومړی د افغانستان لخوا د پاکستان په لور ډزې شوې وي. د کندهار امنی قمانداني وایي افغان ځواکونو په تېرو څلور ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي. دا چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شاته بول شوی. د اروپای ټولنې مشانو د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو په بسته موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستري کمپنی هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده؟ څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي؟ واکسین تر څه حد خپرېدو مخه نیسي؟ په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له امله د دغې ناروغي په وړاندې د واکسینونو کمپاین هم له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی چې د کار د پولیو د نویو پیښو د زیاتېدو خطر هم زیات کړی دی. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب میل مده. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
بله نوري صاحب، په پیل کې تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او خوښ اوسئ او د کورونا او بعد آفت نه چې اوس مهال خپل تور سیوری په ټوله نړۍ غوړولې دی خوندي پاتې وي.
بله مننه. البته یو لنډ یادونه کوم، د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوي کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څوزلی واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغي خوندي کړي. پولیو تر اوسه له ټولې نړۍ نه دوره کشوي. افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دغه ناروغي موجوده ده او پیښې په وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوي او د دې څخه کم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د کورونا وایروس وبا ته په پام چې ټول نړی سترګې البته واکسین ته غړولي چې کله به جوړیږي، د پولیو د ناروغي په وړاندې لمخ کې واکسین موجود دی. خپل ماشومان ته دغه واکسین په ورکولو سره هغوی له داسې ناروغي وژغوري چې ټول عمر لپاره به فلج وي. ډاکټر صاحب رازو، تاسو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل یاست، که په پیل کې راته ووایئ چې تر اوسه پورې هم ډیر خلک نه پوهیږي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي او د مخنیوي پر لارو چارو به هم وروسته وغږیږو، مهرباني.
بلې نور صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړله، پولیو یو ډیر ساری ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ناروغي د غایته موادو د لارې نه چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ وي، روغو ماشومانو ته سرایت کوي. کله چې یو ماشوم خدای مکه په دغه د پولیو په ناروغي باندې اخته شي، نو د چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو په همدغه خاطر باندې لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه، د دې ناروغي لپاره تر اوسه پورې داسې کومه ځانګړې درملنه شتون نه لري. یوازینی غوره او بنسټیزه او اساسي لارې همدغه ده چې ماشومانو ته دغه 200 واکسین چې هغه هم ډیری وختونه د ټولو کورنیو ته هماغه د دروازو تر شا ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چېرته درنې کورنۍ په تېره بیا میندې او پلرونه دا مسؤلیت تر کې او خپلو ماشومانو ته په ټاکلي وخت واکسینونه په تېره بیا د پولیو واکسین تطبیق کړي، نو د دغې ناروغۍ مخه لکه چې نورو هېوادونو له منځه وړې ده، په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي او افغانستان هم د نورو هېوادونو په څېر د دې ناروغۍ خلاصون لپاره لاره پیدا کولی شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړل چې عمده عامل دا دی چې د غیرته موادو له لارې چاپیریال ککړیږي او یو ماشوم کیدای شي چې 200 نور ماشومان هم په دغه ګوزن باندې اخته کی. که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې مثلا څه ډول هغه غیرته مواد چې ډیرانونو کې کوټه کیږي وچیږي او بلاخره د باندې ماشومان پرې ساتري کوي او د دوی د تنفسي لارې نه انتقالیږي په څه ډول؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، نو دغه میکروب چې د غایته موادو کې ژوندې پاتې کېدلی شي. نو لبد مرغه چې موږ او تاسو داسې مناسب هغه د غایته موادو د دفع کولو یعنی په هر ځای کې دا سهولتونه نشته. په تېره بیا د ولایاتو په مرکزونو کې چې هلته ډېر نفوس موږ په هغه ځایونو کې ژوند کوي، نو هلته دغه چاپیریال ساتنه چې دغه په تېره بیا د غایته موادو هغه خوندیتوب چې دی هغه په سمه توګه نه کیږي. نو ماشومان هم زموږ په لکه په ښارونو او په کلو باندو کې داسې په آزاد فضا کې غایته مواد یا د تغوت عمل ترسره کوي. نو چې همدغه میکروب غایته موادو کې یعنی ژوندې پاتې کیږي او بیا د دې چانس ته چې همدغه غایته مواد لکه د هوا د لارې نه یا هم د انسانانو په واسطه باندې چې هغه باندې لکه بوټان او نور پکې ککړیږي او بیا دا کورونو ته انتقالیږي او بیا کورونو کې بیا په خوړو او اوبو د لارې نه هاضمي سیستم ته داخليږي او د هغې لارې نه بیا کولی شي چې روغ ماشومان په دغې ناروغۍ چې د پولیو ناروغي بلل کیږي په دې باندې اخته کی.
دغه میکروب د پولیو څومره وخت ژوندۍ پاتې کیدی شي او تر څه وخت پورې ډیر فعال وي، یعنی د خطر انتقال شته؟
نو یو ماشوم چې کله په دغه ناروغي باندې اخته شي تر 4 ورځې پورې په فعال شکل باندې دغه میکروب روغ ماشومانو ته انتقالولی شي، یعنی تر 4 ورځې پورې هاته په ځینو حالاتو کې کېدلی شي تر 2 ورځې پورې دغه اخته ماشوم نورو ماشومانو ته د غایته موادو لار نه دغه میکروب انتقال کی. نو د 2 ورځې پورې هاته داسې اټکل کیږي چې دغه میکروب د نورو روغ ماشومانو ته انتقالولی شي. نو د کورونا آفت چې دی هغه خو البته د پولیو سره فرق په دې لري چې کورونا یعنی د هوا د لارې د پرنجي او د ټوخي د لارې نه هم سرایت کولای شي، خو دلته لنیکه مرغه چې د پولیو د پاره یوازینې د سرایت لارې همدغه د غایته موادو لارې ده چې خواړه او اوبه کې ته په دغه غایته موادو باندې ککړ شي، نو بیا دغه میکروب هضمي سیستم د لارې نه د انسان بدن ته داخليږي او بیا په پولیو باندې ماشوم یا کس چې د دې ناروغۍ په مقابل کې حساس یا اخته کولای شي.
یعنی د کورونا د وایروس په نسبت د پولیو د مخنیوي یو څه آسانه کار دی که حفظ الصحه مراعات شي او نور روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي؟
بلې، دا خو واضح خبره ده چې د پولیو لپاره ډېر یو اغیزمن او ګټور واکسین موږ په خپل لاس کې لرو او د دې ترڅنګ کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شي هغه ته کچیرته د پولیو د واکسین دوه سات کې ورکړ شي نو هغه په کلمو کې بیا هماغه میکروب چې هلته شتون لري هغه د فقی بیا د یعنی د سرایت چانس یې کمیږي. یعنی کچیرته موږ د پولیو په اخته ماشوم ته هم د پولیو د واکسین سات کې ورکو د هغوی لپاره هم دغه واکسین ګټور دی. خو له بده مرغه یا له بدبختانه باید ووایم چې د کورونا دپاره خو داسې تر اوسه پورې کوم ځانګړی داسې ګټور او اغېزمن واکسین شتون نه لري. نو له همدې کبله د پولیو خطر د کورونا په پرتله کم دی. خو که چېرته یعنی دغه کمپاینونه چې اوس په ټپه درېدلي دي همداسې دوام پیدا کړي نو لري نه ده چې د کورونا په څیر همدغسې دا ناروغي هم په چټکۍ سره خپره شي او زمونږ د ټولنې ډېر ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي.
کراته ووایې چې یوه کورنۍ څه ډول پوهېدلی شي چې ماشوم یا ماشومان په پولیو باندې اخته دي یا ماشوم کې هغه نښې څه ډول راڅرګندېږي؟
بلې نوري صاحب، دا خو لکه په پیل کې ستونزمنه یا داسې په اسانه تشخیص نه شي کېدلی ځکه چې ډېری هغه د دې نښې او نښانې چې دي هغه د نورو ناروغیو سره ورته دي. لکه په پیل کې ماشومانو ته همداسې تبه او د زکام یا ریزش راز لکه د پزې بهېدل د ستوني درد او حتی په د ګېډې درد دا شیونه پیدا کېږي. خو او په دې حالاتو کې په ډېرو حالاتو کې کېدلی شي چې ماشوم حتی مړ شي او د هغې د مرګ علت یا لامل یې پیدا نه شي. خو موږ یوازې هغه ماشومان تشخیصولی شو چې هغه په فلج باندې اخته شي، لاس یا پښه یې چې فلج شي، د هغې نه وروسته بیا موږ د هغې نه د غایطه موادو سمپل اخلو او هغه غایطه موادو سمپل بیا د ځانګړو شرایطو له لارې نه بیا موږ تا په هیواد کې هم د دې سهولت نه لرو هغه اسلام آباد ته انتقال او اسلام آباد کې بیا د هغې د غایطه موادو سمپل د الکترانیک مایکروسکوپ ته لارې معاینه کیږي او بیا د هغې نتیجه موږ ته راځي چې دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی. نو د په ډېرو وختونو کې د دې ناروغۍ تشخیص ستونزمن کار دی، داسې اسانه نه دی ځکه اراض او نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي. یوازې هغه ماشومان چې په فلج یا په ګزړ باندې اخته شي، لاس یا پښې فلج شي، نو بیا هغه موږ تشخیص کولی شو. د دې پرته تشخیص یې ډېر اسانه او ساده نه دی.
ډاکټر صاحب، اکثرا خوب دا کم عمر ماشومان دي، نوی زیږیدل نه پورته تر ډیر وخت پورې سړی نه پوهیږي چې دوی حرکت نه کوي، یعنی په دې معنی دوی نه دریږي تر څو چې یو کلنۍ ته رسیږي. دا هم باید ګران وي چې د کورنۍ لپاره پوښتنه چې ماشوم فلج دی، یعنی ستاسو په نظر کورنۍ ډیر وروسته متوجه کیږي چې ماشوم په پولیو باندې اخته شوی یا د ګزن په ناروغي اخته شوی دی؟
بلې نور صاحب، کله چې په ګزن باندې اخته شي هغه بیا تشخیص کېدلی شي په اسانه ځکه چې هغه داسې نرم فالجي هغه که چېرته د لاس او پښه نه یوازې دا چې دا حرکت ورکوي نو هغه حرکت یې داسې حرکت یې چې په خپله حرکت نشي ورکولی او یا په هغې باندې درېدلی نشي او هغه خپله بېرته لویږي، یعنی ځمکې ته ځان رسوي او نرم فالجي. نو هغه حتی کورنۍ خو نه خو لکه روغتیایي کارکوونکي په اسانۍ سره هغه تشخیص کولی شي او هغې ته لکه کورنۍ ته دا ویلی شي دا ماشوم په فلج یا په ګزنډ باندې اخته شوی دی. خو د که چېرته فلج او ګزنډ باندې اخته شوی نه وي نو دا د هغې نه مخکې نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي، نو هغه مهال بیا د دې او د نورو ناروغیو فرق سره نه کیږي. خو که چېرته په فلج یا په ګزنډ باندې اخته شي بیا د دې تشخیص لکه روغتیایي کارکوونکي په تیره ډاکتران یې په اسانۍ سره کولی شي او کورنۍ هم تر یو حده پورې په هغه کورنۍ چې د سواد کچه یې لوړی دی نو هغوی هم کولی شي چې په دې باندې پوه شي چې ماشوم یې په ګزنډ یا په فلج باندې اخته شوی دی.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غایطه موادو هغه نمونې سمپلونه د تشخیص لپاره لابراتوارونه نه لري اسلام آباد ته استوي. په افغانستان کې خو دا پولیو ناروغي پیښې ډېرې زیاتې دي او دا څو کلونه پرله پسې پیښې هم نورې زیاتېږي، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې د دغو لابراتوارونه په خپله داخل د افغانستان کې جوړ کړي؟
فکر کوم چې په ډېرو پرمختلونکو هیوادونو کې دغه سهولت شتون نه لري. نو زمونږ لکه نړیوالې روغتیایي ادارې ته څو ځلې سپارښتنه کړې ده چې موږ ته هغه کیټونه او د دې په دغه برخه کې هغه مناسب روزنیز ټریننګونه چې دي زموږ پرسونل ته راکړل شي. خو تر دې مقدمه پورې لکه نړیوال روغتیایي ادارې دې لپاره مثبت ځواب نه دی ویلی. البته ضرورت یې شته، او اوس تر اوسه پورې دغه د غیطه موادو سمپل له بده مرغه چې بیا هم په ډېر ستونزمن حالت باندې موږ اسلام آباد ته انتقالو او هلته خو په داسې حال کې چې لکه د هند په هره ولسوالۍ کې دغه سهولت شته دی او هغوی کولی شي چې په هره ولسوالۍ کې خپل دغه د غیطه موادو سمپل معاینه کړي. او یعنی ما په خپل په ډېرو هغه نړیوالو لکه ناستو کې دا خبره راپورته کړې ده چې کچته زمونږ سره لکه نړیواله روغتیایي اداره یا خصوصا هغه ټیکنیکل اډوایزری ګروپ چې دی یا پولیو د پاره چې هغه مشورتي ګروپ دی هغوی د پاره موږ غوښتنه کړې ده چې دغه سهولت په افغانستان کې هم برابر شي چې موږ د دغه ستونزې نه خلاص شو. خو تر دې دمه پورې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې زمونږ غوښتنو ته داسې مثبت ځواب نه دی ویلی.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. مخکې له دې چې استډیو ته راسم د پولیو د ناروغۍ په اړه مې یو څه پلټنه کوله، ومې لیدل چې په 1983 کال کې د پولیو پیښې په ټوله نړۍ کې له 3,500 زیاتې وې، او د پولیو یا د ګوزنډې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تقریبا 99% دغه ناروغي له نړۍ څخه ورکه شوې ده. یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې، او نایجیریا هم د دغه روغی څخه خلاص یو هواد اعلان شو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان سمو د مخکې یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي ډیر زیاته پاتې ده. په 2018 کال کې پیکي 22 ثبت شوی و، نه ډیر کمای پکې راغلی. نړیوالو هڅه کړې ده خو په افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي چې دواړه گاونډي هوادونه دي او په اسانۍ سره کېدای شي چې خلک یو تر بل تګ راتګ کوي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي، دغه ناروغي ډیره ده. یعنی بیا هم د تاسو لپاره لفظي غوښتنو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان یا نور د روغتیا په برخه کې نړیوالو مؤسسو تاسو سره دغه مرسته تر اوسه پورې نه دی کړی، دغه غوښتنه مو جدي مطرح کړې ده.
البته ما خپل سپارښتنه د یو تخنیکی غړي په توګه لکه خپل مقاماتو ته مور کړې ده، او د نړیوال روغتیایي ادارې نه مې هم غوښتنه کړې ده. خو له بده مرغه چې په تېرو وختونو کې دغه وړاندیز ته داسې ښه پام نه دی شوی، نو وګورو چې دا د نوي وزیر صاحب په راتګ سره موږ وکولی شو چې نړیوال هم په دې باندې قانع کړو چې دغه سهولت. حتی ما په خپل مرکزي لابراتوار کې یو ورځې خپل معلوماتونه راټولول، نو هغوی ما ته دې ډاډ راکړ چې یوازې هغه د یو ډول ماشینونه دي د 3,000 په نامه باندې، ویل دغه ماشینونه موږ ته په واک کې راکړل شي او موږ ته کیټونه راکړل شي، او زموږ دغه څه پرسونل چې دی دغه په دې برخه کې ټریننګ کې نور انشاءالله موږ د دې ظرفیت لرو چې دغه د پولیو سمپلونه همدلته په هیواد کې دننه معاینه کړو، او هغه نتیجه هم زمونږ دپاره به د ډاډ وړ ځکه چې په پاکستان زمونږ اوډي هیواد دی. یعنی په ډېرو ځایونو کې یعنی موږ کېدای شي د دوی په لابراتواري معایناتو باندې البته شک هم پیدا شي، ځکه ډېری داسې د پولیو مثبتې پېښې دي چې هغه په خپلو پښو ګرځي. هته منګ لیدلې دي چې بیخي لکه کرکټ او دا سی د فوټبال لوبې کې برخه اخلي، خو بیا هم هغه دوی مثبت راوستلې دي. نو تر څو پورې چې البته پاکستان د پولیو نه خلاص نشي، نو د منګا چانس د پولیو د خلاصون لپاره نشته دی، ځکه چې زمونږ هغه ټول لکه واک او اختیار د دوی سره دی. نو که دوی هر ډول معاینات موږ ته نتیجه راکوي، بیا هم موږ د دوی سره سپیناوی نه شو کولای، ځکه چې
هم شک سمپلونه چې اسلام آباد ته استول کیږي، یعنی په هغه کې به هم په دې معنی چې یو درسته نه وي درغلی به پکې کیږي چې وخی چې په افغانستان کې هم دغه پولیو پیک ډېرې دي و نظر پاکستان ته.
تخنیکی اړخ بعض وخت یعنی موږ په خپل لیدلې چې د پولیو مثبتې پیښې د دې دغه فلس چې دی دا ګوزنډې چې دا دی بیرته خپل لومړنی حالت ته نه راګرځي. خو بیا هم د غزینی ماشومان چې دي هغه ماتاسته ویل چې اته مونږ ولیدل چې بیخي فوټبال کوي کرکټ کوي، نو فلج ماشومان یا په ګزار هفته ماشومان چیرته د دې وړتیا لري؟ نو دغه سی او شک او هغه په ځینو حالاتو کې رامنځته کېدلی شي. نو د دې شک د مخنیوي په خاطر باندې یعنی که چیرته نړیوال او خصوصا زمونږ د عامې روغتیا د وزارت مقامات دغه ټکي ته پام وکړي او دغه سهولت په هیواد کې دننه برابر کړي، دا به ډېر ښه نسبت دې ته چې لوړ قیمت سره مونږ د خپل سپلونه اسلام آباد ته انتقال کوو. بیا هم په ځینو حالات کې مونږ د شک او تردید سره مخامخ شو.
بلې ډاکټر صاحب، په پاکستان کې هم د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي. د روان کال له پیل راهیسې په دې هېواد کې د 850 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکول شوی دی، او ډېرې دغه پیښې هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوي چې د مونږ ډېر سرحدي ولایتونه ورسره تړلي دي. تاسو ختیځو څلورو ولایتونو کې د دغه کمپاین په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څو ورځې به دوام کوي، او څومره هیله من یاست چې په دې کمپاین کې به وکړی شي څومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
بلې نوري صاحب، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله، د پولیو ورغاړه ډېرې مثبتې پیښې د پولیو شتون لري. بل دغه درې ولایتونه زمونږ چې دي ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ او لغمان، د دې وګړي زیات چې دي اخواته تګ را تګ لري، نو دغه وایرس سرحد نه پیژني. د سرحد نه دواړو خواو ته لکه انتقال د دې هم د انسانانو په واسطه باندې کېدلی شي. نو مونږ هم داسې لازم وګڼله چې په دغه ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې اوس خو د کورونا آفت له کبله نږدې څلورو یا پنځو میاشتو راهیسې مونږ کمپاینونه نه دي ترسره کړي. نو دا لومړنی او ځانګړی او یوازینی کمپاین دی چې په ختیځ حوزه کې مونږ ترسره کوو، په دې درې ولایتونو کې، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې. نو په دغه کې د خاص تدابیر نیول شوي دي، ځکه چې دا د کورونا د آفت انتقال لپاره د پولیو هم لکه مناسب ګڼل کیږي، ځکه چې همدغه د واکسین بوتل یا ویل چې دی د یو کور نه بل کور ته انتقالیږي، او بیا که چېرته یا هغه کسان چې دغه د پولیو واکسین تطبیقوي، نو د دوی روغتیا هم باید په پام کې ونیول شي. چې دا لکه داسې اشخاص مونږ تر ډېره بریده ګمارل دي چې یا دغه ناروغي په بشپړه توګه تېره کړې، یا بیا د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې. چې دغه د دې په څنګ کې په دې کمپاین کې ځانګړنې دا ده چې مونږ هر ټیم ته دوه لکه هغه د میکروب د پاکولو محلول یا سانیټایزرونه ورکوو د ورځې په اوږدو کې، او دوه ماسکونه دې ټیم ته ورکوو د ورځې. نو دا دوی په ځانګړو شرایطو باندې دغه واکسین کوچنیانو ته تطبیقوي، حتی هغه واټن هم به دوی په پام کې نیسي. او د بلې خوا نه که چېرته هغه د پولیو د واکسین د ویال یا د بوتل هغه ډراپر یا هغه څوک چې د هغه د ماشومانو د خولې سره په تماس باندې راځي د لاړو او د نورو، نو بیا به ورته هغه ډراپر یا هغه څوکه د پولیو د بوتل هغه به ورته بیا بدلوي. نو دغه کمپاین کې مونږ کوښښ کوو چې دغه د درې ولایتونو د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړو، او دغه تګ راتګ چې په دغه ختیځه حوزه کې د پولې نه غاړه وګړو سره شته، نو دغه د سرایت چانس دغه واکسین په واسطه باندې مونږ محدود کو.
تاسو یادونه وکړه چې د کورونا او بعد خپرېدو په خاطر باندې د پولیو واکسینونه په افغانستان کې په ټپه درېدلې دي. د پولیو واکسین خو تاسو په کال کې څو ځلې پلان کړی وي، او یو ماشوم ته څو ځلې باید دغه واکسین ورکول شي. اسې ساحه لري چې د دغه واکسین د په ټپه درېدو له وجې په افغانستان کې به څومره پیښې ډېرې شوې وي؟ موږ داسې احصایه لرو چې د روان کال د 2020 کال چې تر اوسه لا پای ته نه دی رسېدلی، په افغانستان کې ویل کېږي چې 9 نوې پیښې ثبت شوې، 19 په جنوبي ولایتونو کې دي. تاسو سره هم داسې شمېرې شته؟
بلې، که چېرته موږ د تېر 2019 کال سره پرتله کړو، دغه اوس مهال د هغه وخت سره، نو په تېر کال کې موږ ټولې مثبتې پیښې 9 ته رسېدلې وي. اوس هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر دې مهاله موږ 9 مثبتې پیښې لرو. د بلې خوانه دغه اوس مهال چې دی دغه موسم چې دی د پولیو د وایرس د انتقال دپاره دومره لکه زیات د اندېښنې وړ نه دی. دغه د سپتمبر اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ډېر زیات د پولیو خپل سر راپورته کوي. نو دا چې اوس وخت کې دغسې د معافیت خلاف ماشومانو کې شتون لري، نو د دې اټکل شته دی خدای وکړي چې دغه حالت بدل شي او دغه د کورونا وبا آفت په ټولې نړۍ نه لکه ټول شي او په تیره زمونږ ماشومان هم د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي او مونږ داسې چانس پیدا کړو چې ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو. د دې پرته یعنې د دې ډار او ویره شته چې په دې راتلونکو څو میاشتو کې که چېرته حالت همداسې دوام وکړي نو د پولیو د وایرس ترایت چانس ډیر زیات دی. البته دغه پیښې کیدلی شي چې لکه اوس مهال چې نه هیڅ رسیدلی دې دوه درې برابر زیات شي. نو وګورو چې لکه مونږ څه کولی شو او حالات مونږ ته څومره اجازه راکولی شي چې مونږ ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو.
په دې بیا هم خبرې وکړو، دا خو یوازې په دریو ولایتونو کې تاسو دغه د کمپاین وویلې، حتماً به بل کمپاین هم لري په پام کې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ډاکټر صاحب ایوب، دغه پولیو د واکسین په اړه اکثرا له اوریدونکو سره پوښتنه دي چې دا واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي او آیا د پولیو مخنیوي شي که نشي نیولی؟
بلې نوري صاحب، لکه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، واکسین البته خپل ترکیب چې دی همدغه میکروب چې دغه ناروغي ملته راوړي خپل په ترکیب کې همدغه میکروب دی چې دغه میکروب کمزوری شوی دی، د ناروغۍ د منځته راوړو قابلیت نه لري. او د دې په څنګ کې د دې میکروب سره یو ډول پوتاشیم مالګه ده، هغه ور سره یو ځای کیږي او یو انټي بیوټیک په ډېره کم اندازه د نیومایسین په نامه باندې، او بل دغه اوبه مونږ تاسو چې الهي نعمت دی او د ماغې باندې مونږ تاسو ژوندي یو، دغه څلور شیانو نه پرته نور د پولیو په واکسین کې بل هیڅ داسې کوم توکی نشته دی چې هغه باندې مونږ حساب وکړو. نو خپل بیا تکراروم چې همدغه د پولیو د ناروغۍ یا د وایرس خپل کمزوری شوی حالت دی، د پوتاشیم مالګه ده، نیومایسین په نامه یا کچھ انټي بیوټیک دی په ډیر کم مقدار او اوبه، دغه څلور شیانو نه د پولیو واکسین جوړ دی. او د دې ورخواته نور کوم شی په دې د دې ترکیب کې شتون نه لري.
لوی کمپاین څو په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې تطبیق شي؟
مونږ هو البته مخکې ما اشاره ورته وکړه چې یو فری کمپاین مونږ په اگست په میاشت کې پلان کړی دی چې په هغه کې هلمند هم شامل دی. نو دا څوارلس ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله باندې واقع دي، نو په دغه کې مونږ فری کمپاین تر سره کوو. البته د کورونا دوبه د خبرېدو د غزنګړي شرایط په پام کې نیولو سره، نو او د سپتمبر په میاشت کې بیا مونږ سره سري کمپاین ان شاء الله په پلان کې لرو چې تر سره کوو.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب، له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې مورا سره ګډون وکړل. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه وه. مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته پر مخ یوړه، په دې هیله چې هم د پولیو له ناروغۍ په امن کې اوسي او هم د کورونا وبا چې په افغانستان کې خپره شوې.
دماشو مانو را چون که تارا ماشوم زرغون شي دی واکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چته پاته ماشوم ناشي چلوشي گلگل چه خزان ناشي چه خراوان شي دی ژوند پلارا دی ماشومانو رتون که تارا موره افلارا.